ډیر مننه فرشته نگاه تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیا وایي امریکا د افغانستان په شاوخوا کې بیا د پښو ځای پسې ګرځي، خو باید ګاونډیان اډې ورنه کړي.
مشر تر بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي.
ایران د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. دوی له څه ویره لري؟
دوی د حقانی له شبکې ویره لري. د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
کندوزیان وایي خښ شوي ماینونه نه لا هم ژوند غواخي.
ما څه ګناه کړې ده چې د ماده کور په مخ کې ماین فرش ده او د ماده کور مخه نه پاکيږي؟ دغه تمه توقع لرو چې بده لارې پاکي شي.
او د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د مظاهره پر مهال خوډب کې څلور پولیس وژل شوي. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. تورخم کې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان داسې مخاطب کړل:
د افغانستان د مسؤلینو او واکمنانو پاملرنه مودې ته راواړوله چې په افغانستان کې ټروریستي هلې ځلې باید د ګاونډیو هیوادو د امنیت خرابېدو سبب نه شي.
ایرانی چارواکو دا خبره هم وکړه چې ژر تر ژره باید د افغانستان ستونزې ته حل لاره پیدا شي او د افغانستان د اقتصادي کړکیج مخه دې ونیول شي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر ویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادو ته هم سرایت وکړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. د تورخم لاره د پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه او د پاکستاني چارواکو په وینا د یوې اونۍ په ترڅ کې نږدې 11,000 افغانان پر دې دروازې د پاکستان خواته اوښتي دي. په تورخم کې د اسمت الله په نوم یو افغان د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې بیروبار ډیر دی، مریضان، مشران او سپینګیری دلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان حکومت یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت لري او د پاکستان ویزه یې آنلاین اخیستی وي. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ له 15 میاشتو راهیسې بنده وه او یوه اونۍ کېږي چې پرانستل شوې ده. د اوکراین پوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټي الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پوز په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د بایر اکټار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو خپره شوې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه روسۍ توپچي وسیله له منځه وړي. د اوکراین د ځواکونو په وینا دې وسیلې د اوکراین یو پوځي وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بې پیلوټه الوتکې دا برید مسکو سخت غندلی دی. ترکیه بې پیلوټه الوتکې پر اوکراین پلورلې دي. کیف غواړي چې لس نورې بې پیلوټه الوتکې هم له انقره واخلي. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. برېټانیا ورته غوښتنه په جنوري میاشت کې رد کړې وه. اسانج یوه لسیزه مخکې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي وو. دی 50 کلن دی او د 2019 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په زندان کې دی. تر دې مخکې د په اکوادور کې د لندن په سفارت کې وکاله پټ تیر کړي څو سویډان ته ونسپارل شي. په سویډان کې اسانج په جنسي تیری تورن شوی، خو سټاکهولم دوه کاله مخکې دا تور لغوه کړ. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 6 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین پرون دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د اونۍ په پیل کې مولداویا له پولاند څخه 1 میلیون متر مکعب ګاز واخیست. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی د چینن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. پرون انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې نامیبیا د سکاټلند لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ. د شلورونو کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روان دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوي او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. دې ترڅ کې سبا د افغانستان ټیم له پاکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په همدې خپرونه کې د اروپای ټولنې له یو فعال سره یا د اروپای ټولنې له یو ډیپلوماټ سره مرکه هم درته لرو چې هغه په دې خبرې کوي چې په افغانستان کې ممکن د دوی ماموریت بیرته پیل شي. د مرکه وروسته راځي، خو اوس راځو د سر موضوع ته. ماسکاو د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې بهرنیو ځواکونو ته اډې ورنکړي، خو واشنګټن وایي چې د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. لویدیځ په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته اندېښنه لري. دې ته ماسکاو هم اندېښمن دی، خو امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې د داعش په څیر د ترهګرو د ځپلو لپاره باید په سیمه کې حضور ولري. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې.
د روسي جګپوړي ډیپلوماټ د افغانستان پر ګاونډیو چغ وکړ چې د لویدیځ ځواکونو ته په خپل خاوره کې ځای ورنکړي. ماسکاو دې ته اندېښمن دی چې داعش له افغانستان منځنۍ اسیا ته لار ونه کړي او لویدیځ هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د پښو ځای پیدا نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف: موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي. دوی وروسته تر دې چې د افغانستان خاوره یې پرېښوده، اوس پلان لري چې هلته ځای پر ځای شي. لاوروف دا خبرې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره جوړ شوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې یو ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو له اټکل سره سم شي داعش تر 6 میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحد ایالتونو برید وکړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هغه وخت داعش ځپلی شي چې په سیمه کې ځواکونه ولري او بې پیلوټه الوتکې هم اغېزمنې دي. د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال په وینا تر اوسه د افغانستان د کوم ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې پلي امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي، خو تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په واشنګټن کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له ګاونډیانو سره هم داسې په سیمه کې له شریکانو سره خبري روانې دي چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بي پيلوټ الوتکو په برخه کې بیا د سي ان ان د خبر لمخي امریکایان د اوس لپاره د پاکستان له فضا استفاده کوي او له اسلام آباد سره خبري روان دي چې د هوایي دهلیز هم داسې پرانیستې پریشتي. امریکا او ناتو په افغانستان او سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخي داعش تر روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې 8 بریدونه کړي دي. سي ان ان تلویزیون د چیرونکو په وینا څرګندوي چې داعش خراسان څنګه له 1.5 تر 2 زره پورې وسلوال لري، خو په لنډ وخت کې ممکن دا شمېره لوړه شي. د داعش یو شمېر غړي وروسته له دې د افغانستان له زندانونو په ځانګړي ډول د کابل له پولي چرخي زندان هم خوشې شول چې طالبانو کابل ونیو او دا زندانونه مات شول.
و موردل چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف غواړي چې ګاونډي هیوادونه باید بیا امریکا او ناټو ته اډې ورنکړي. دوی د اندېښنه پرون د تهران په غونډه کې مطرح کړه. د تهران په پرونی غونډه کې ایرانی چارواکو د افغانستان لپاره پر روان وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر وویل که چېرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیو او د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. ایران چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو خوښ کړی و او د طالبانو د قطر له دفتر سره یې هم ښې اړیکې لرلې، اوس ولې اندېښمن دی؟ همدا پوښتنه زموږ همکار احمد شیبر د ایران د چارو له کارپوه عیسی ستانکزي نه د مرکې په پیل کې کړی.
کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر له طالبانو سره روغه جوړه پیل کړې، هغه تفاهم وسو، نو له هغه وخت نه ایران هم هڅه پیل کړې چې طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي. نو دوی د طالبانو له هغې ډلې سره چې نسبتا منځلارې دي، ملا برادر یا کسان چې معتدله دي، هغو سره یې رابط نه هغوی دعوت هم کړل او دغه جوابه شروع شول. خو چې اوس دوی دغه اندېښنې چې کوي برسېره کوي، دا یو علت دا ده چې دوی د حقانی له شبکې ویر لري. که تاسو پام کړئ، د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
که چېرته له حقانی شبکې دوی دا اندېښنه لري، له دې نورو طالبانو سره ولې دوی بېرته نه غواړي چې نږدې شي او د تهران غونډې ته ولې نه ور بللي؟
دوی خو ډېر وخت دا کوشش کوي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. حتی که تاسو پام کړئ، د ایران ورځپاڼه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي یا د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه د کیهان ورځپاڼه یا نور ورځپاڼه، ډېره پخوانه د ایرانیانو په باور د طالبان د تطهیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. تا ډېر ډېر راپور دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کوی سي بدل سي، طالبانو سره کوی سي تعامل وسي. خو دوی په دوی لتو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي. خو دا ده چې د سي په ساوي هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت نه مخکې سي، چې دوی راوغواړي تقریبا په یو شکل، یعنی د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه یا ډېر مطرح کړه چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت خبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نه لري چې له ایران سره نږدې شي. هغه پخواني ډیپلوماتان دي ایران چې دوی وزلي وو، هغو ته اشاره کوله.
تاسو ویل چې ایران ممکن طالبان د دې لپاره د تهران غونډې ته نه وي وربللې چې یو ډول مشروعیت ورنکړي، لیکن ایران له روسیې سره ډېر نږدې روابط لري. پوره یو اونۍ مخکې د ماسکو په غونډه کې طالبان حضور درلود، او د ماسکو په غونډه کې یو بله خبره وه چې هلته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت موضوع یاده شوه، هغه څه نتیجه ورنه کړه، او د تهران په غونډه کې بیرته دا موضوع رابرسېره شوه. که چېرته داسې موضوعات رابرسېره کوي، وبخښئ چې له طالبانو سره به د دوی دغه نږدې روابط بیرته سره لري نه شي.
د ایران حکومت په یو ډول مجبوره هم ده، ځکه په داخل کې په حکومت نه بهر خلک اوغوی په دې ټینګار کې چې باید د احمدشاه مسعود د زوی نه نوي مقاومت ته باید حمایت شي. د ربطاس حال کې چې موږ تاسو ګورو، د ایران حکومت هېڅ هم د هغوی نه حمایت نه ده کړی، ځکه دوی پوهېږي چې د ایران حکومت چې نور هغوی دوی ته په ګټه نه دي. نو هر رقم چې طالبان حاکمه دي، باید د طالبانو سره تعامل وکړي. ولې روسیه دا مشکل نه لري؟ روسیه یوازې هغه عمومي مسلې چې مطرح کوي چې د ټول شموله حکومت ته یا مثلا نورې عمومي هغه غوښتنې دي چې نور نړیوال ټولنې کوي. ولې ایران زیات غته متوجه نه ده؟ ایران ټول مهم شی په ایران کې اوس خپله د ایران د نظام د بقا خبره ده. نو د دې لپاره د ایران چارواکي هڅه کوي چې په دې شکل باندې خپل ملت، خپل داخل کې هم خلک آرام وساتي. حتی هغه کسان چې له حکومت سره نږدې دي، هغوی هم راونه پارېږي. د طالبانو او د حکومت، د ایران د حکومت په اړیکو په ارتباط، نو ځکه لږ احتیاطه کار اخلي.
د ایران د چارو کتونکي عیسی ستانکزي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. په دې اړه درته وروسته یوه تفصیلي مرکه لرو، خو اوس دا راپور اخلو چې د کندوز اوسیدونکي وایي د طالبانو او پخواني حکومت لخوا ښخ شوي ماینونه یې اوس هم ژوند ګواښي.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره چې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړې ښکېلو لورو د یو بل د ورتګ د مخنیوي په هدف د زیات شمېر کلو پر عمومي سړکونو او لارو کې ماینونه ښخ کړي وو چې لا هم ښخ شوي ماینونه نه دي اصل شوي او دې مسلې د خلکو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یوه اوسېدونکي محب الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل
تا اوس فعلا د چهاردرې اکثره سړکونه دي په ماینو فرش دي. خلکو ته مثال یو طالب ورته وایي چې په دغه لاره ځه او په دغه جای مه ځه، هغه چې یو وخت ګوري ورور هلته په ورغلي په ماینو باندې الوتې دي. ما څه ګناه کړې ده چې زما د کور په مخکې ماین فرش ده او زما د کور مخه نه پاکېږي او ما ته وایي چې له کوره مه راوځه؟ خو له دنیاوالو نه نه عمارت نه دغه تمه توقع لرو چې بالخصوصا دغه ماینو ته ډېره جدي توجه وسي او دا لارې پاکې شي.
دیرش کلن امیر خان د کندز د ګلتپی ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د هغې یوه پښه لس کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده. دی له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور کسان د ده له برخلیک سره مخ نه شي.
قبلا کې پایم قطع نه بود، زندگی خوب صحیح بود. پایم کې قطع شد، بیخي زندگی تلخ شد.
پښه مې چې نه وه پرې شوې، ژوند مې ډېر ښه و. خو کله چې د ماین په چاودنه کې پښه مې پرې شوه، نو ژوند مې تریخ شو او اوس له سختو ستونزو سره مخ یم. زه له طالبانو غواړم چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور انسانان زما په څیر معیوب نه شي.
د خلکو د خبرو له مخې چې په کلو او بانډو کې د ځمکني ماینونو موجودیت پر انسانانو سربیره ان د څارویو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز د کرنې او بیا رغونې فعالیتونه هم له خنډ سره مخ کړي دي. د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ یو اوسېدونکی اسماعیل وایي
جګړې وې، جنجالونه وو او ماینونه مخکې لکه په سیمو کې ول. نو موږ د طالبانو دا خواهش کوو لکه کوم ماینونه چې مخکې هغوی ځای پر ځای کړي وو، یا دولت له خوانو جمهوریت له خوانو ځای پر ځای شوي وو، باید هغه راټول کړي او هغه خونسا کړي تر څو زموږ ولس ته کوم صدمه ونه رسېږي یا کوم مشکل ورته پېښ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو کې د دې ولایت په کچه د ماین پاکۍ بهیر پیل کیږي.
د اسلامي امارت د ماین پاکي موسسه سره په همکارۍ باندې داسې یو پروګرام په لاره اچولی ده. نو انشاءالله چې په کومو ځایونو کې داسې انفجاري مواد وي، دغه به د هغه کوي راباسي او خونسا کوي. خلک تشویش نه کوي، انشاءالله په لنډ وخت کې به دغه ادارې خپل فعالیت پیل کړي.
د کندوزیانو په وینا افغانستان د څلور لسیزو راهیسې د خونړیو جګړو ډګر و چې له کبله د هیواد په بېلابېلو سیمو او په ځانګړې توګه په کندوز کې ناچاودېدونکي توکي او ماینونه یې په میراث پرېښي چې هره ورځ د افغانانو ژوند ګواښي.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پایل په اړه غور کوي. دغه ټولنې ژمنه کړې چې څه باندې یو میلیارد ډالر به په مختلفو برخو کې له هغې جملې د روغتیا او زده کړو په برخو کې لګوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویانده نبیلې مصرالی ویلي چې افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي خو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. مصطفی صدیقی له مصرالی سره خبرې کړې او په پایل کې له هغې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
اروپایي ټولنه کله په افغانستان کې خپل ماموریت بیا پیلوي؟
اروپایي ټولنه غواړي چې د اوس لپاره په افغانستان کې حد اقل حضور ولري. د امنیتي بیرې له کبله نسو کولای چې په افغانستان کې د خپل فعالیت د بیا پیل د وخت په اړه جزئیات شریک کړو، خو د دې ټکي یادونه اړینه ده. څرنګه چې پخوا ویلي، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. غواړو د افغانستان له خلکو سره چې مرستې ته اړتیا لري نږدې پاتې سو، چې وکولای سو هغوی ته مرسته ورکړو، او موږ ناچاره یو چې له طالبانو سره تعامل ولرو. دا کار په افغانستان کې د بندو پاتو اروپایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو لپاره دی چې له تهدید سره مخامخ دي، او همداراز د دې لپاره چې د بشري مرستو دوام تضمین شي.
So we know that you have talked, I mean the EU.
The اروپایي ټولنې استازو له طالبانو سره خبرې کړې چې څوک د دوی د امنیت تضمین کوي؟ طالبان که اروپایي ټولنه؟
Security of your mission in Afghanistan, the Taliban or the EU?
For the moment what we are trying to do is to assess
اوس د امنیتي ترتیباتو او پسانه کې د حضور په اړه غور کوو، خو تر اوسه دا چې څوک به د امنیت د خوندي ساتلو تضمین کوي او یا په صحنه کې زموږ د حضور سره به څه پیښیږي په اړه یې تصمیم نه دی نیول سوی، او مختلف انتخابونه تر ارزونې لاندې دي.
آیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د بیا پیل لپاره تخمینی چوکاټ لرئ؟ د بیلګې په توګه په څو ورځو کې، څو راتلونکو اونیو او یا میاشتو کې خپل ماموریت پیلوئ؟
To be honest, it's very difficult now to say.
په صداقت سره باید ووایم څنګه به چې په پیل کې ورته اشاره درلوده، اوس په دا وخت کې په دې اړه غېدل ستونزمن دي. د امنیتي ستونزو له امله په صحنه کې مو حد اقل حضور اړین او حساس دی.
Details when it comes to this minimal presence on the ground.
So let's talk about
the mali mrasto pare che europai tolane de tsbandi 1 milliard dollar o mraste jmana kade tsinga dot tarla sakawi che paise aro kasano ta warasegi
those in need really
it's very important to say that regular
tar hartsa da makha muhima da che wayu da europai tolani munazami prakhtiyai mraste daridili di shayad par de ba po yas che pa bahranai char ke da europai tolani پینځه شرطونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي چې د پراختیایي مرستو تر بیا پیل مخکې باید ومنل سي. دغه موضوع ته په پام سره نسو کولای چې ومنو افغانان د طالبانو له کړنو زیانمن نه دي. دوی نه باید د طالبانو له کړنو وځوريږي، نو موږ باید هر څه چې په توان کې ولرو له یو انساني ناورین او ټولنیز اقتصادي وضعیت ته پاشل کېدو د مخنیوي لپاره وکړو. ستاسو اشاره هغه څه ته ده چې د اروپای ټولنې مشر اعلان کړی دی، یعنی د افغانستان د مرستې بسته. دغه بسته کې د 300 میلیون یورو په ارزښت بشري مرستې شامل دي. هدي اقل 2.5 میلیون د اساسي ستونزو او اړتیاو د رفع کولو لپاره ځانګړي شوي دي چې په مستقیم ډول د افغانستان خلک ورڅخه برخمن کیږي. په تیر بیا د روغتیاو زده کړو په برخه کې او همدارنګ د سیمې له یو شمېر وادونو سره مرسته پکې کیږي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کار د نړیوالو سازمانونو لخوا ترسره شي. له نړیوالو سازمانونو می منظور د ملګرو ملتونو سازمان دی.
So the money does not
no مستقیما د طالبانو لاسته نلویږي. هم داسې ده
through exactly it goes it's exactly what I'm trying to say is
د نړیوالو سازمانونو او همداراس په صحنه کې د حاضر او غیر دولتي سازمانونو لخوا لګول کیږي، نه د طالبانو لخوا. بنا ان اروپای ټولنه او غړي وادونه ل خپل نړیوالو شریکانو سره له هغه جملې د ملګرو ملتونو سازمان سره د بشري مرستو په اړه د یوې شې لارې پرمندلو خبرې کړي. دا اقدام د بودیجې له انحراف مخنیوي دی او دا ترلاسه کیږي چې خلک په مستقیم ډول له دغو مرستو برخمن کیږي. زموږ اصلي هدف دا دی چې خلک له ستو وضعیت څخه ونه زوريږي. بنا ان جزئیات په پراتلونکو اونیو او میاشتو کې معلوم
سي. ولی
اروپای ټولنه طالبان پر رسمیت نه پیژني؟
اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو تر څنګ ده. دا د نن ورځې تر ټولو مهمه موضوع او مهم پیغام دی. په تیره لسیزه کې د افغانستان د خلکو مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لاسته راوړنې چې پکښې د ښځو، کوچنیانو، لږکیو حقونه، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی شامل وو، نشو کولای چې پرېږدو چې دا لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي. افغانستان او خلک یې زموږ لپاره مهمه موضوع ده او پر موږ اغېز پرېږدي. د سیمې او نړۍ پر ثبات اغېز کوي. بنا ان موږ له طالبانو سره تعامل ته اړتیا لرو. له خطر سره مخامخ سوي خلکو او زیانمنېدونکو ته د مرستو ویش او په دې تړاو د موضوع څرګندول موږ ته ډېر مهم دي. خو څرنګه چې مې وویل، دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي او زموږ د تعامل کچه د طالبانو پر چلند پورې تړاو لري. د دغه چلند د ارزونې لپاره موږ معیارونه ټاکلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپای ټولنې پنځه مورده توقعات تشریح کړي دي، یعنی افغانستان نه باید د نړۍ نورو هیوادونو ته د تروریزم د لیږد لپاره اډه واوسي. بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته، د قانون حاکمیت ته او د رسنیو ازادي ته احترام وسي. ټول شموله او انتقالي حکومت چې سیاسي څیرې پکښې ګډون ولري رامنځته سي. بشري مرستو ته په آزاد لاسرسی موجود وي. هغه پروسیجرونو او شرطونو ته احترام وسي چې د مرستو رسولو په برخه کې کیږي، او طالبان بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان څخه ووزي، او یا هغه افغانان چې د تهدید سره مخامخ دي او غواړي وطن پرېږدي. په همدې اساس غواړم ووایم چې په رسمیت پیژندل او له طالبانو سره تعامل د هغوی پر اقداماتو پورې تړاو
لري.
So from the Taliban standpoint,
د طالبانو له نظره دوی نوې حاکمان دي، حکومت یې ټول شموله دی او دوی تر دې پخوا د اروپایي ټولنې استازو، د متحده ایالاتو، چین، روسیې، پاکستان او نور زینف سیمه ییز هیوادونو له استازو سره کتلی. آیا فکر کوئ چې طالبان د دې لپاره چې د اروپایي ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي ستاسو ټاکلو شرطونو ته اهمیت ورکړي؟
Put forward or mentioned again to be recognized by the bloc.
Well, I'm not going to speculate.
زنه وارن چې تصور بیان کړم، زه حقایق وایم. فکر کوم چې طالبان لیواله دي چې پر نړیواله سطح په رسمیت وپیژندل شي. یادم کړه چې دوی به لټولو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی له امریکا، روسیې، پاکستان او همدارس په دوحه کې له موږ سره خبرې کوي. طالبان نه یوازې د معاشونو د ورکړې په برخه کې، بلکې د ټولو شیانو د ورکړې په برخه کې د پیسو له کمښت سره مخامخ دي. په همدې اساس دوی د نړیواله ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نړیوال مالی سازمانونه لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان نوی چارواکو ته د پیسو ورکړه بند کړې ده. باید هیر نه کړو چې د اروپای ټولنې غړي وادونه او اروپای ټولنې هم خپل پراختیايي کومکونه بند کړي دي. زموږ تعامل هم د طالبانو پر اقداماتو پورې تړاو لري.
د افغانستان خلک د طالبانو د اقداماتو په اړه مختلف نظرونه لري. د مثال په توګه افغان ښځې د اګست له 15 راهیسې سړکونو ته راووتې، اعتراض یې وکړ. اروپایي ټولنه څنګه کولی شي چې د هغوی غوښتنې او اړتیاوې ورپوره کړي؟
Well, this is precise.
دقیقاً دا یو له معیارونو دی. ما معیارونو ته اشاره درلوده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چار وزیرانو سره مو ټاکلی او له هغې څخه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته احترام او د قانون حاکمیت او د رسنیو ازادي ده. موږ دغو ارزښتونو ته ډیر اهمیت ورکوو او له طالبانو غواړو چې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته احترام وکړي.
طالبانو د دوحې د تړون پر اساس د امریکا متحده ایالات او هغه شریکانو د امنیتی تضمین ورکړي. خو په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو رسیو حملو چې داعش مسؤلیت ومانه، د طالبانو لخوا د کړو وعده د عملي کولو په برخه کې د هغوی د وړتیاو په وړاندې پوښتنې پیدا کړې دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د حضور په اړه څومره اندېښمنه ده؟
The Khorasan province of Daesh in Afghanistan.
Well, as I said earlier,
څنګه چې په خوا ویلي، موږ د طالبانو کړنی ارزو، نه د هغو جمعنی د دغو نفرت پارونکو جنایتو عاملان باید عدالت تراکش. موږ په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو پر جماعتونو د حملو په تړاو په وضاحت سره خبرې کړې دي. د ټولو افغانانو بشري حقونه له هغې جملې څخه، د ژوند حق، د قومي او مذهبي اقلیتونو حق باید خوندي وي او ورڅخه ساتنه وسي. د تروریستي حملو دوام د یو باثباته او سوله ییز افغانستان لپاره ستونزې جوړوي. په هغه افغانستان کې چې ټول وګړي ځان مسؤونه حس کړي، یو له 5 معیارونو چې تر دې په خوانې ورته اشاره کړې وه، همدا دی چې افغانستان نه باید نورو هیوادونو ته د تروریستانو د لیږد په مرکز بدل سي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیلا مسترالي و چې له مصطفی صدیقي سره یې خبرې کولې.
تاسو لا پیغامونو
یا کومي ماده جلال آباد ته خبرې کوم. ما په سوتو جته دکان خلاص کړو، قوالی بندي دي، قواله نه کیږي. تړه ته صحیح توګه تشریح کړه چې محتاج احتیاج ما دی ولګنه مشمان مرکیږي او صحیح توګه تشریح کوي ته ما ته قواله راکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زپ محمد طرحات اکثر خیل آزادی ریڈیو ته دا پیغام پیژم. زما د ټول نړیوال خصوصا د امریکا څخه دا پښتنو چې تاسو د بشری حقوقو نالي وي، تاسو د بشریت احترام ته وزره توجه کړئ. السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. دا چې زه په تیر نظام کې د ناټو ځواکونو سره د ترجمان په هیڅ مدن درلودل او افغانستان کې د علاقې څخه وروسته زه د افغان امنیتي ځواکونو کې مدن درلودل چې افغانستان وضعیت ښه و، خپل ژوند کولو اوس حالاتو کې چې ډېر حالات خراب دي، تاسو حتی د ټول افغانستان باندې د طالبانو ولکه، نو موږ له ډېر غربت له وجې نه زه کلي ته لاړم، زموږ ژوند په خطر کې دی.
طالب خوراک په ملو شو په کتاب پروت یې دا وشین کې خولي نه طالب جانا دغه حکومت یې توسه نه کېږي. ما د خلکو اړ نه ما دا وتکا سابر کی چمڑے دی دا غب پوراز د ماشر د امیر المؤمنین پښتنا کی چې دا تو په داورا کدا وتکا سا وړه ما شومون سر ګام را شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ کاګله ازادي رادیو نه اوري دویم نیمایي ته نږدې شوی یو وړاندې درته بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس اته نیمې بجې دي. په مکړی لاندو خبرونو ته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي طالبان باید په ډاګه کړي چې د افغانستان ترهګریز ګواښونه ګاونډیو ته نه رسیږي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. د اوکراین پاوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټې الوتکې استفاده کړې ده. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. وروسته تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 6 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي، سبا به افغانستان او پاکستان سره مخامخ کیږي. غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پانه کې مونډلی شي د وی پانه آدرس دی azadiradio.com. د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د 4 پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکوي. دا مرجوب له هغه وخت وشو چې د منشوي افراطي ډلې تحریک لبیک پاکستانی غړو په زور غوښتل چې د پلازمینې اسلام آباد لور ته روان شي. په دې اړه د احمد شیبر راپور ته پام وکړئ. ورپسې 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهره وي.
د پنجاب د پولیسو یو ویان وویل د تحریک لبیک پاکستان د غړو سره د لاهور په لمن کې د شیخ پورا پر لوی لار پر نشته وشوه. د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان نغړیو سره څنګه ماشیندار وو چې پر هغه امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړي چې مظاهره چانه سرل. ریوټرز اژانس د پنجاب د پولیسو د مشر راو سردار علی خان په وینا خبر ورکړ چې د پولیسو لښ تر لږه 4 افسران وژل شوي او هدي اقل 230 پیته تنه نور ټپیان شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان ویندویانو هم د دې ټلې د یو شمېر فعالانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو کرش مې نه دی ویلي. د دې اسلامي ډلې چې فعالیت یې بند دی، په زرګونو پلویان د جمعې له ورځې را په دې خوا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خپرېدو له امله چې بې فرانسوي طنزیه مجله خپره کړې وه، د پاکستان تر ټولو مستحمه لویه لار بنده کړې ده او دوی غوښتنې لري حکومت د فرانسې سفیر له اسلام آباد وباسي او د دوی زنداني مشر دې خوشي کړي. له 2 ورځو نشته وروسته چې تیر اونۍ پکې د پولیسو 3 افسران هم وژل شوي وو، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت امر وکړ چې د ترهګرۍ ضد قانون مخې په سیمه کې ملیشه ځواکونه ځای پر ځای شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو ته وویل چې ملیشه ځواکونه به 2 میاشتې په دې سیمه کې وي او دوی کولی شي چې د پنجاب هرې سیمې ته چې غواړي لاړ شي. شیخ رشید د تحریک لبیک پاکستان غړي ته خبرداري ورکړ چې له سیمې ووځي. دا د دې ډلې درېم اعتراضي کمپاین دی چې له 2018 کال راهیسې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کاریکاتورونو د خپرېدو لپاره کوي. فرانسوي مجلې شارلي ابدو لومړی ځل دا کاریکاتورونه په 2016 کال کې خپره کړي وو او پروسه ښکاري هغه وخت بیا خپره کړل چې د هغو افراطي مسلمانانو محاکمه پیل شوه چې په 2015 کال کې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر خونړی برید کړی وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي حکومت په لزوره کار واخلي څو د تحریک لبیک پاکستان غړي اسلام آباد ته داخل نشي. د خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت له زغمه کار اخیستی دی، خو که چیرته همداسې ګواښ وي نو تر دې وروسته یې حکومت نشي زغملی. د ګرینډ ټرانک روډ شاوخوا لارې بندې شوې دي او د لاهور چارواکو مخکې له ښار ته د تګ او راتګ پر لارو په دې سیمو کې کانټینرونه ځای پر ځای کړي دي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته محرک لای کوم. هیله لرم چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو چې درون میلمه هم را سره ده، حقوق پوه عبدالستار سعادت. دوی نه به پوښتنې خپلې مطرح کړو، په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست ویو. سعادت صاحب، اول خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. که چیرې دا راته ووایي چې البته ازادي یعنی څه؟ ازادي خو موږ تاسې په عامه ژبه باندې داسې تعریف کوو چې البته هر څوک چې یعنی یو شخص چې هر څه غواړي کوي هغه ته ازادي وایي، خو په علمي ډول ازادي یعنی څه؟
ازادي یو حق دی او د دې حق تعریف من کېدای شي چې په دې اراده استعمال ته منګه ازادي وایو. هغه لاندې تعریف یا کېدای شي منګه دې داسې تعریف کو چې د اراده هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي، دو تا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
ازادی نسبی ده، ده نه مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده، اما قصه تعریف که من گوایو چه دیو چا ده اراده مال تر حق وقت پوری چه ده نور و ارادو ده سلبیدو سبب نشی، یا ده ازادی حدود پخپلا ده نور و ازاده ایدی. مثلا او چوک ازادی پده حد که مالایی چه ده نور و ده ازاده سبب کرزی، نو این دقیق محدودیت ده، نو پده اساس با نسبی ده. یعنی که ده مطلق شی به ازادی لمنزدی پا فلسفی لحاظ، نو امدا چه ازادی نسبی کی گه نسبی حق ده به ده طول و ازادی پده که تامینه ده شی، نو دا نه محدود ده او نه مطلق ده، نسبی ده.
مننه کو ساده صاحب، که چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري، بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جی آر کیو آی یا د هغه پدر سالاري تیوري ته ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور دا ده چې د انسان لپاره ازادیګانې محدودې. یو د لیبرال تیوریګانې دي، په دې کې فردي ازادیګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پولې یوازې هماغه دي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زمونږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت هماغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک آزاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران درایو کوي، هغه دومره ازاد چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خواته نه موټر راځي، د هغوی حق سلبېږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري ازاده ده، مګم هغه سپیډ یا هغه سرعت هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کوم واټ کې تلای شي، نو دا درایو کوی شي، موټر ځغلوی شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې دا باید لاړ شي. نو اده حدود په مختلفو فلسفو کې په مختلفو نظامونو کې متفاوت دی، فرق لري.
په ملی او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې چې مشهوره ده، د دنیا ډیر زیات قوانین متاثره کړي دي هیوادونو، هغه د بشري حقونو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه، هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېیمه ماده هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولای شو وای پخوانی اساسی قانون هغه هم د بشری حقوقو د اعلانې نام دا سره خستی ویلو ته ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نور ازادوي ته صدمه ورسي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسي کې آلتا هغه فردي ازادي په کې ډیر زیات دي، اما ازینو هیوادونو کې دا نشته. نفرق لري د نظامونو د ډول د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم آلتا ازادي ورکول کیږي چې هغه زینو کې چې شاهي نظامونه دي هغه زینو کې چې د خلکو د اراده نه ډیر زیات نشعت نه کوي آلتا ازادیګان او څه محدود دي، او هغه زینو کې چې ولسواکي دي د خلکو د اراده نه نظامونه نشعت کوي آلتا بیا مغر لیبرال دیموکراسي دي آلتا بیا فردي ازادي نه ډیره.
همدارس که تاسو ورته څه اشاره ولري چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ول شي؟
زه دیني عالم نه یم، اما د مسلمان په توګه هغه محدود علم چلارم په هغه کې دومره پیګم په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان ازادۍ حق شته، د واده ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت هم دا دی چې هلته اراده د پروردګار مهمه ده، هغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته کولی هم نه شي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي، خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک پکې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کوروادان ساده سپ که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کیږي، د افرادو د خوانوي که د دولت د خوانوي؟
د بشریت ژوند خپل څلور ډوله قواعد تنظیموي، هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي، او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات هم د عرف ده، په ځینو ټولنو کې دود ده، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني، اما نورو فامیلي مسایلو کې، فامیلي حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې دلته بیا قطعا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیره ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشري قوانین داسې وضع کیږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر دی هغو دی یا د هغو پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اولې ماده هم دا رقم وي چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې هغه باطل دي. نو د دولت انحصاري حق دی چې حقوق محدود کی په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوی او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي، همیشه نشي وضع کولای. هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کی، اما که بیا ازادي محدودیږي هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبری او د زعامت لخوا ته نوي ته هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او رسته پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپل دغه ازادۍ بحث کیږي، ازادۍ داسې یو وړیا وړیا نه ده، دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو اوتومات په څنګ کې د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري دا نشي ثابتېدلی. ازادی هم همداسه ده، یعنی کله چې موږ د ازادی بحث مطرح کوو هلته ډیر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسؤل آزاد انسان هغه د ازادی په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډیر زیات کار کوي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کی، د کار په برخه کې چې موږ فکر کوو هغه سره هم تجارت وکړي چې ډیره زیاته نفع ترلاسه کړي موافقه یې یا څوک چې ټولنه ته ډیر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق هغه ازادي ده. البته دا ډیر یو پراخ بحث دی، ازادي ډیر زیات ډولونه لري. نو ازادي هغه څه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی، نو یوازې مسؤول انسانان کولای شي چې دا ښه تمرین کې او ډیره استفاده ترې وکړي.
ډیره مننه. قدر منه دوستانو، دا او د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړه. ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغشب
خالونه واره شنو خالونه زنه خالن قریب دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرې درل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان شدی وی، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان بیا څلور و پنځه کړله.
او واده ته د خبرې دلو په دود کې څومره بدلون راغلی دی؟
ټلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واتس اپ دی، ایمو دی، دا ټول هم دغه باندې خبرې کې نه کور کې بس هر څه کار خلاصيږي.
نن هم د موضوع چیرو په فایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات درکوو. ملتیا مو وکړئ. قدر منوونکو، په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایی ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یوه حد زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله. به په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشئ. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو ته خبرېدو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایۍ سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وي، جارچان سړی و نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان بیا څلور و پنځه کړله. دا به لوړې خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خانه کې د زوی واده دی یا د ورور واده دی یا د لور واده دی. نو دغه لپاره به بیا دوی په وطنو کې ګرځېدل او ښځې به بیا په کورو باندې ګرځېدلې. جرچانې ښځې به په کورو ګرځېدلې او هغه به بیا کورو ته دننه ورتلې او ښځې به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدلې، هر کور ته چې به خبر ورکړي، هغه به په مقابل کې یو خوانۍ یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله د خبرېدو لپاره داسې یو رواج و. یعنی که نور به نه وای، یو دانه هګۍ یو تور کوله خوشی د زیرې په بدل کې، یا به نایان و یا به میراوان و چې دا د اوبو دپاره به کسان خبروله چې هغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات اخیستی و، اندازه غنم، جوار، ماش، هر څه چې و دغه بیا اخیستله. لکه په شادي کې چې و دې ته ورته، په غم کې هم داسې و چې کله به یو مړی اوسو نو هم به دغه د خبرې دوه لپاره خو دغه مړی دغه به یو څه تراغه ځکه ګړندی و چابک و دا جرچان بیاړه به کوله چې هغه مړی په دغه یوه ورځ باندې څوک خبر کړي او راسي تر څو هغه دفن کړي او پټې کړي. دا دې خلکو ته به داسې و چې هغه به د دوی خپل خپلوان بلې به وړونه وه اولادونه وه ماما خاله اکا زامن د دوی لوڼې دوی به بیا یوازې هغه کسان په نقشه کوله چې د دوی سره یې نږدې خپلوي درلودی او دومره کسان به راغوښتل چې دوی د هغو ته د ډوډۍ ورکولو تر عهده وتلی سوی. نو هغه دا بیا تر هغه وروسته د خطونو دغه راله پر کاغذ باندې به دغه بلنه لیکل کېدل. دا کاغذ ټوټې ټوټې به لیکل کېدل چې چا چې به په کلي کې خط زده و لیک بیا زده و هغه به وړې وړې کوچنۍ کوچنۍ ټوټې د کاغذونو جوړې کړلې. نو پر هغه باندې به دا کم کس چې د واده به و د هغه نوم لیکل کېدی چې د پلانکي واده دی د پلانکي اکا د زوی او په دغه ورځ باندې دی هله د تاثیر راستي.
په ځینو سیمو کې به بیا په جمعات کې د زوم پلار یا هب ورونو خلکو ته په خپل کور کې د ښادۍ خبر ورکوه او لاغو به یې غوښتل چې په فلانۍ ورځ راشي او زموږ محفل ته لا ښکلا وربخي. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلي کې له ډول نه یادونه کوي چې خلک به یې واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د ته اوس هم د همغو وختونو یاد خوند ورکوي.
کتیر مازی تلار سو باز کارونه دی هغه وخت چې و ډیر زیات حیرانون کې و او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلک راضی او داسې په ودونه کې په جام جوش باندې دی ګډون کوي. نو هغه مهال هم همدغه سې زیات واده کې به خلکو ګډون کوو. نو په هغو وختونو کې زیاتره چې و په کلو کې به ورته یو میراب ویلی یو کس به و چې هغه کس به لکه د ټول کلی ذمہواری به یې اخیسته چې د به خبرول. یعنی دا کس مجبور و چې جمعات په جمعات باندې لاړ شي اول ته خلکو ته ووایي چې په فلانۍ ورځ باندې دغسې د فلاني کلي کې واده دی د فلاني د زوی. د بلې خوا نه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به و او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلېدل او اکلو کې به خلکو ته ویلې چې په پلانی دې ډول ته خو به خلکو ډیر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده. نو بیا به ویلې چې د فلانی ډول راغلی و نو د هغه ډول پر لارې نه به خلک خبرول او بیا به خلک هغه خادیو او ودونو ته به تلل او په ډیر خوشحالۍ او په راحت سره به بیا په هغې کې. یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده خو لکه زم داسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي اوس هم ځکه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویسم د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم. او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي دا لکه بې ځایه لګښتونه دي دغه ولا باور کوي چې یعنی ډېرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري. یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول بچی و یعنی د هغې کې د دې نه خوند ډېر و خلک یې واده ته خبرول.
د لغمان اوسیدونکی شریفی بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسانو هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیه کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته په هر ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې به لري هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته دې هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې هغه لرې چې څوک و هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو یا نایي لس به ورته ولیکه د هغه لاس کې به ورکړه بیا به منطقې ته لېږه خلک به را خبرول او تاریخ او نیټه به ورته تعینول. دغه رقم باندې خلک خبرېدل واده به وکړه نور مراسم به و په دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل. اوس خو نو تلیفونونه راوتلي دي اکثره د تلیفون له لارې فیسبوک له لارې اکثره خلک خبرېږي. واقعا جاغه یو طبیعي ژوند و اوس خو هر سب ماشینی شوي دي تقریبا دا ماشینی ژوند شخصا ما ته خوند نه راکوي هر چا نظر به بېلي که نه پخوا هماغسې موږ عادت شوي یو که نه هدف یو دوست خبرول دي که نه هغه نو چې څومره سړی کولی وشي هغه ونه کې اصراف ونه کې باید او ډیر اسانه طریقه باندې باید خلک سړی خبر کی او هغه کارتونه چې نن سبا ډیر قیمتي جوړیږي کنه ډیر پیسې په باندې مصرفي یا کنه دا خدای چې یو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کارت جوړ کی یا د څه لار وسنجي چې هغه کې مصارف نو وسی دا مصارف چې بیځای کیږي زمونږ په ملک کې دا باید هغه کمزه کې چې ضرورت وشي هغه ځای کې اړمنو خلکو سره کومک وشي دا به ډیر ښه وي زمکه هغه زمکه دا ولرکونه لا ښه شوي دي لارې اسانه دي اوس خلک په اسانه تګ راتګ کولی شي نو اوس هم دا کار کېدای شي کسوږي وکړي د نای په واسطه یا د ډم په واسطه موږ خلیفه ورته وایو د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کارت ولیکي یا یو کاغذ نه استفاده کوي ساده کاغذ نه دا کم لګښت چلته کیږي هغه مفشنو کارتونو باندې هغه په ځای چې ساده کارتونو کې ولیکل شي دا به ډېره ښه وي او واده خو نو معلومه ده چې د خوشحالۍ مراسم دي او څوک چې خوښیږي ورته راځي چې خبر شي چې د بل چانم خبر شي ورته راځي نو هدف دا ده چې څومره اسانه او ارزانه طریقه باندې موږ ته خلک خبر کو او راشي دا به ډېره ښه وي
په دې وروستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدون راغلی دی چې ناوې او زوم خپل له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه اسانه کړي دي د ټلیفون او انټرنیټ لارې ډیر دوستان په کم وخت کې خبريږي د غور له اوسیدونکي اجمل څخه نوري خبري اورو
اول چې دا خو ټلیفونونه چې نو سړی مثال لګه د یو خلیفہ مثال خلیفہ ورته ویلي هغه لګه کلیپ کلی مثال ګرځیدو او د بس کلی ته ویلي چې مثال تاسو به سبا راځي دلته واده دی دی ټول خبرول او چې لری لری ځایو ته بیا الکان به لیګل مثال ماشومان به لیګل دوه نفر به خپلوان به هغه به لیګل چې د خبره کې چې پرانی په ورځ باندې زموږ واده دی چې راشي تاسو ټلیفونونه نو امکانات نو انټرنیټ نو دا چې نو کنه اوس خدای اوس ډیر خدای اوس په پرمختګ شوی دی ټلیفونونه دی انټرنیټ دی واتس اپ دی ایمو دی دا ټول همدغه باندې خبرې دا ډیر مخکښ شوی دی دا ډیر خدای کینه کور کې بس هر شي کارت لاسیږي بس انټرنیټ دی مخکې وچې نه و کنه ټلیفونونه نو مجبور هم دا بس الکان به ټول رات ټولېدل بیا دیو کلی ته د یو ډل تل بیا بل ډل بل کلی ته تل د الکان غون مکمل بیا ټول خبرو چې فلانی ځای کې واده دی بیا راځي
درنو دوستانو د واده د خبرې دلو لپاره په کارت کورنځیو کې تر 100 افغانۍ هم د یو کارت قیمت دی د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بیا کارت اخیستل اسراف دی نو خبر دا وی چې خپل برستنې سره سمې پی وغځول شي او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخوانی دودونه هیر نشي ځکه ارزانه آسانه او د عامو وګړو د خوښي وړ رواجونه دي دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه ښې چاره